ازادي راډیو د ویپانی پټره د روانې خبرونې په دوام کې لکندهار او مزار څخه په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام او د ژوند رنگونه هم لرو. لومړی زو کندهار ته. د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره نوې ودانۍ جوړیږي. د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزیر د کندهار په عینو مینه کې د ملي موزیم لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو د بنسټ ډبره پرون په یو لړ مراسمو کې کېښوده. د اطلاعاتو او کلتور وزیر د موزیم ترڅنګ د یو ستر کتابتون د جوړولو پلان هم اعلان کړ. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه راپور لري.
د کندهار د ملي موزیم او کتابتون لپاره د غدواړي ودانۍ په عینو مینه کې جوړیږي. د دغو ودانیو لپاره لس جریب مځکه د افکو نړیوالې کمپنۍ له لورې ورکول سوې چې $2 میلیونه لګښت لري. د افکو نړیوالې کمپنۍ رئیس هاشم کرزی وایي په کندهار کې د کتاب لوستلو د فرهنګ د عامولو او تاریخي اثارو د ښې ساتنې په هدف یې دا اقدام کړی. هغه وایي د افکو بنسټ د دا ډول نورو پروژو ملاتړ هم کوي.
نظر موږ د وزارت په سر کښینو، هر هغه شی چې زموږ په امکاناتو کې وي موږ به د دوی سره شریکو. دا زموږ ستاسو ښار دی. هر څه چې زموږ ستاسو په امکاناتو کې وي باید ترې غنه کړو او د دې ښار په جوړولو کې باید مشکر ده اشار وکړو.
د دغه مځکې قباله د شنبې په ورځ د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباري جهاني ته وسپارل شوه. د اطلاعاتو او کلتور وزیر عبدالباري جهاني وایي د کتابتون او موزیم دواړې ودانۍ به تر راتلونکو دوو کلونو پورې جوړې سي. هغه له سوداګرو وغوښتل چې د دې ډول پروژو په عملي کولو کې له دولت سره همکاري وکړي.
چې دا پیغام یوازې د کندهار خلکو ته نه بلکې د ټولو ولایاتو خلکو ته دی چې هر شی تاسو باید د حکومت څخه ونه غواړئ. په خپله دغه د افکو مؤسسه چې دا یوه شخصي مؤسسه ده، دا دې په خپل همت باندې زموږ سره کومک وکړي. دا الله شریف مځکه راکړل نو په دې کې دا د دوی نور مازي مرسته هم کوي چې زموږ دا کتابخانه او دا موزیم نقشه سرته ورسي. زه د کندهار د خلکو څخه خصوصا د اشتمونو خلکو څخه دا توقع لرم، دا انتظار لرم چې پرته له دې چې موږ ورته وایو، پرته له دې چې والي صاحب ورته وایي، پرته له دې چې رئیس صاحب د اطلاعات فرهنګ ورته وایي، پرته له دې چې زه غوښتنه چې وکړم، دوی باید خپله راشي او ووایي چې دا کتابخانه خو د سلهاوو کلونو آیندې دپاره ده، د دوی د لمسیانو، د کروشانو، د کوشانو دپاره جوړیږي. نو په دې کې د ټولو فرهنګي، دینی او ملي وظیفه ده چې باید برخه پکښې کې واخلي.
کندهار والي ډاکټر همایون عزیزي وایي چې د موزیم او کتابتون لپاره دغه ودانۍ زیاتې اړینې وي او دوی به هڅه وکړي چې په دې برخه کې نور امکانات هم زیات کړي.
د افکو کمپنۍ په مرسته چې دغه نن موږ شاهدان یو لس تجربه مځکه دغه کتابتون او موزیم لپاره دوی اختصاص ورکړی ده، نو هغه پلان دلته به تطبیق شي.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مسؤلین وایي د عینو مینې د کتابتون د جوړولو ترڅنګ د کندهار په ځینو ولسوالیو کې هم د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. په کندهار کې ټول 1550 دولتي او شخصي کتابتونونه موجود دي چې یوازې یو د میرمنو لپاره ځانګړي شوی.
د بلخ له زندان څخه آزاد شوی شزی د امید امن کورته ده پناوړي. په کورنیو کې د اختلافاتو موجودیت د شزو په وړاندې تاوتریخوالی او ویره حق عوامل دي چې د بلخ له شزینه محبس څخه آزاد شوی زندانیانې له ګونګاو ناڅرګن برخلیک سره مخامخ کړی دي. په دې اړه له بلخ ولایت څخه د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن حبیب زی راپور واوري.
لویسه هغه شلکنه نجلۍ ده چې د زندان څخه له خوشې کېدو وروسته یې د امید امن کور ته پناه راوړې. دا نجلۍ وایي چې نه پلان لري او نه یې هم مور ژوندی ده، خو خپل تره په زور د یوه بوډا سړي په نکاح ورکړه. هغه وایي خوندې سربېره پر دې چې نفقه نه ورکوله، د هغه زیات وهل او ټکولو له کور څخه تېښتې ته اړ کړه او بالاخره زنداني شوه. هغه چې په مستار نوم خبرې کوي وایي چې د مرګ له ویرې او د کورنۍ د نشتون له امله یې دې امن ځای ته پناه راوړې ده.
کوکایین بود به خاطر کې مرا به مردکه فروخته بود، دو خاطر دوباره من نمیخواست که بگیرم. به خاطر من اگه دوباره تو برای با زندگی کنی دیگه کنی، ما میخوایم که تو از بین ببریم.
یواز لویسان دا چه پتونه که ده نوره دودونو حاکمیت افغانی ننگ و غیرت لده سر نوخت سر مخ کرده. شگوفه بلا مرمن دا چه تخپل خوان نمشرو وقتونو تی سر نریتید کرده او فحشاته مخه نکرده. دخزی هم تخپل شوند و موده لکور سخه ده تخت پتور زندان که تیره کرده. او وای چه وروست محکمی ورته ده بگناهی فیصله واره وله او لخپل و دره مشمان سر سره په مزار شریف کې د امید پامن کور کې ساتل کیږي.
ته زندان ماندم، محکمه اول به من برات داد، فهمید که من بیگناه بودم، باز برات داد مرا، باز از اونجا کشیدن اینجا آوردن. اینجا مادر مرا نبرد، کس کوی دیگه ندارم، سید پل مرا کی میبره، کی نگاه میکنه.
شوګوفه چې هم په مستار نوم خبرې کولې وای، خواندي هغه فحشا ته مجبوره وله او د هغې له دې غوښتنې سره د مخالفت په تور زنداني شوه، خو له ازادۍ وروسته د نوموړي او ماشومانو ژوند یې له خطر سره مخ دی. د امید امن کور د مزار شریف په مرکز کې موقعیت لري او ساده کور تر سترګو کیږي. تر ډیره د ټولنې د معمولي کسانو د کور ګمان پرې کیږي، خو بې خبره له دې چې دلته له زندان څخه آزاد شوې ښځې د بیا ځل لپاره تربیت کیږي او ورته روزنه ترسره کیږي. د دې بنسټ مسؤوله ریحانه وایي چې دلته شپاړس ښځې له دریو ماشومانو سره ساتل کیږي او تر دمه د څلورو کلونو په ترڅ کې 145 ښځې له خپلو کورنیو سره د بیا ځل لپاره یو ځای شوي دي.
برای فعلا خو 16 خانم سه طفل است که در اینجا زندگی میکنن. اولین برنامه ما تجدید تربیت است، چون در زندان جایی بوده که برای خانم ها جای خوبی نیست. اینا آمدن اول تجدید تربیت میشه که از نگاه رفتار، روش و از نگاه اخلاق باید اینا تربیت شن.
دومید امن کور د ښځو لپاره وظیفوي اسانتیاوې هم مساعدې کړي دي. دا په مزار شریف کې د ښځینه زندان د دروازې غږ دی، هغه ځای چې د نظامي پولیسو اډې په شان جوړ شوی دی. د دې زندان د چارواکو په خبره چې پکې 16 ښځې په مختلفو جرمونو زندانی شوي دي، خو اکثریت دا ښځې د قتل او له کور څخه د تیښتې په تور د سیمې خاردار پوښلي کور ته راوستل شوي دي. د ښځینه زندان مسؤول سمونوال محمد یعقوب وایي چې د روان کال په ترڅ کې درې ښځې له دې محبس څخه د امید امن کور ته استول شوی دی.
درین اپاره چې دوی نسبت نداشتن د محرم شری نو دوی موږ و رسمان مکتوبی رسمی و ریاست امور زنان د ولایت بلخ ته معرفي کړه چې بعدن د غو د طریقه څخه و خانی و میت بلاړه دی.
د خوان او خپلوانو لخوا فحشاته د خزو مجبورول هغه څه دي چې ډیری خزي له کور څخه تښته مجبوري کړی دي او په همدې جرم بیا دوی زندانونو ته اچول شوی دي. بنقشه هم دغه جلی مستعار نوم دی چې د خوان لخوا فحشاته اچول شوی و، خو هغه د کور څخه تښته وکړه او اوس محکمه ورته د شپږ کاله قید حکم ورکړی دی. هغه یې پاړه وای
نه مجبور کنم دست به کار زدم. مجبوریت من اینه که شوی ما کارای بد من کرده ازم خاطر پرار کردم. از خود من میخواستم کارای بد از کتش ام دست شام. من نمیکنم.
دیگه تو لاقونو سخت مدافع بنسرتون دی معلومات پر بنسر چه پدی ورستیوی که پرتون که دی ناور دودون حاکمیت پا کورنوی که دی تارتی خوالی دی کچی زیاد ولی او پا جبر ودون حقا وامل دی چه لاکور سخت دی خزو دی تخت کچه یه نسبت بل هر وقت زیاد کرده. مجبور رحمان حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د روان خبرونه په دوام کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو، خو مخکې د پاکستان او ایران په اړه دوه راپورونه. د پاکستان په کراچۍ شهر کې یو مدني فعال او پخوانی ژورنالیست خورم زکی تیر شپه نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی او یو بل ژورنالیست سخت ټپي کړی دی. زکی د افراطیت پر ضد په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې او د اسلام آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز په پاکستان کې د مذهبي فرقه پالنې تور پوری کړی او د هغه په ضد په مظاهرو کې برخه اخیستې ده. د وژنې مسؤلیت تر اوسه پورې چا په غاړه نه ده اخیستی. نور تفصیل له کوټې څخه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په راپور کې واوري.
د پاکستان یو نومیالی مدني فعال خورم زکی چې په خوایې د ژورنالیست په توګه هم په رسنیو کې کار کړی، تیر ماخستن په ستر صنعتي ښار کراچۍ کې له خپل یو بل ژورنالیست ملګري سره پر هوټل ناستو او ډوډۍ خوړله چې ناڅرګندو موټر سایکل سپرو وسلوالو ورباندې ناببره ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د کراچۍ د پولیسو یو مشر مقدس حیدر رسنیو ته ویلي خورم زکی د کراچۍ د شمالي برخې په یولسمه تپه کې له یو بل ژورنالیست راو خالد سره پر هوټل ناستو او ډوډۍ خوړله چې په دوو موټر سایکلونو سپاره څلور وسلوال ورته راغلي او ډزې ورباندې کړې دي چې په نتیجه کې یو خورم زکی راو خالد او یو بل دوی ته څیرمه ولاړ کس اسلم سخت ټپیان شول. د پولیسو په وینا په پیښه کې ټپي درې واړه کسان سمدستي د کراچۍ ښار اغا خان روغتون ته یوړل شول چې هلته خورم زکی د سختو ټپونو له امله سا ورکړه، خو وایي د هغه د ملګري ژورنالیست راو خالد حالت هم د اندېښنې وړ دی. پولیس وایي د پیښې له ځایه 19 تشې مرمۍ ترلاسه کړې دي. خورم زکی د پاکستان
پاکستان یو له هغو زیاتو مدني فعالانو څخه ګڼل کېده چې تل یې په پاکستان کې د افراطیت او مذهبي فرقه پالنې په ضد او د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کړی. د مخکې په رسنیو کې د ژورنالیست په توګه هم کار کړی او په دې وروستیو کې یې د لیټس بیلډ پاکستان یا راسي پاکستان جوړ کړو په نامه فیسبوک پاڼه چلوله چې شاوخوا 215,000 کتونکي لري. هغه په ټولنیزو رسنیو کې زیات فعال و او پرون یې تر خپل مرګ څو ساعته وړاندې هم پر خپل فیسبوک پاڼه د لندن د نوي ټاکل شوي ښاروال په اړه په لیکل شوي پوسټ کې پر پاکستانیانو نیوکه کړې او غربي ډیموکراسي یې پکې ستایلې ده. دی په دې پوسټ کې وایي صادق خان پاکستانی نه دی، بریتانوی دی. د هغه په دومره ځلیدو او بریالیتوب کې د هغه خپل زیار او د مساوي فرصتونو لپاره د بریتانیا نظام لاس لري. د همدې پوسټ په یوه بله برخه کې وایي زه د غرب سیکولر ډیموکراسي ستایم، د تکفیر دی او بندي وهابي ترهګرۍ او د اسلام په نامه د ډار او کرکې په دې زمانه کې بریتانیا له هر ډول توپیر پالنې او تعصب پرته په نړۍ کې د بشري تمدن د ستر مرکز ثبوت ورکړ. آیا موږ کوم احمدي، هندو یا عیسایي د صدر اعظم په توګه ټاکلی شو؟ زکی د اسلام آباد د سره جماعت پر پخوانی امام مولانا عبدالعزیز باندې هم نیوکې کولې او پر هغه په پاکستان کې د فرقه پالنې او افراطیت د خپرولو تور پورې کړی وو او په هغو احتجاجي مظاهرو کې هم ګډون کړی وو چې مدني فعالانو د مولانا عبدالعزیز په ضد وروسته له هغه پیل کړی چې په مرکه کې ویلي وو چې د پېښور پر ښوونځي هغه وسلوال برید نسی غندلی چې لسګونه زده کوونکي او استادان پکې وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د پاکستان اکثرو مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو او سیاسي څېړونکو د خورم زکی وژنه په کلکه غندلې ده. د خورم زکی د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. د یادونې وړ ده چې یو کال وړاندې هم په همدې کراچي ښار کې د بشري حقونو یوه ښځینه فعاله سبین محمود ووژل شوه. سبین محمود د 2015 میلادي کال د اپریل پر 15 نیټه هغه وخت ووژل شوه چې د ورکو بلوڅانو لپاره د غږ پورته کوونکي سازمان له شرما مقدر بلوت سره د ورکو بلوتانو په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه اخیستې وه او په خپل موټر کې کور ته پر لاره وه چې ډزې ورباندې وسوې.
له کوټې څخه د باراکوال میاخیل راپور. ایران وایي د دې هیواد یو شمېر افسران او سرتیری د سوریې حلب ښار ته نږدې په جګړه کې وژل شوي دي. په سوریه کې د بشار اسد له رژیم څخه د پوځي ملاتړ د پیل څخه را پدې خو دا د سوریې په جګړه کې ایراني ځواکونو ته تر ټولو لوی مرشوب لده. په دیاله رضوان مراد موضوع تفصیل اوروي.
د ایران د سپاه پاسداران یو چارواکي فارس خبري اژانس ته ویلي د دوی 14 پوځي سلاکران د جمعې پورز د حلب خار د جنوب لودیس په خان تومان سیمه کې وشل شوې دي. د ایراني مقام چې نومونه دی اچوي ویلي دا کسان له سخت دریزو وسلوالو ډلو سره په ورستیو نښتو کې وشل شوې. د هغه په خبره په دې جګړو کې یو شنور ایراني پوځیان ژوبل دي. اسوسییټډ پریس اژانس وی د خان تومان سیمه په جګړه کې لسګونه کسان وژل شوې دي. راپور نوای په خان تومان سیمه کې پر ایرانی سرتیرو بریت د دریو سخت دریزو ډلو جیش الفتح، القاعده